Adiós.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونې پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض 1418 د دلوي 15مه او د 2013 میلادي کال د فبروري 4مه. د ازادي رادیو په دې لومړۍ خبري مجله کې چې زه عصمت څاروانی د میر احمد صافی په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خبرو د دوام او نور موضوعاتو په اړه راپورونه لرو. خو لومړی د دې ساعت خبرونه. افغانستان یو وربیا پاکستان ته پلاوی لیشي. په سوات کې په یوه انتحاري حمله کې د پاکستان 11 پوځیان ووژل شول او د روسیې یو الوتکه په سوریه کې وغورځول شوه. د خبرونو تفصیل: ټاکل شوې ده چې د فبروري په 9 او 10 د کابل یو پلاوی د خبرو لپاره اسلام آباد ته لاړ شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دواړو هیوادونو استازي به د سولې او یووالي لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل پلان په چوکاټ کې پر مهمو مسئلو وشخیشي. د پلان پر اساس پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالي په مشرۍ یو پلاوی له افغان لوري سره وکتل. په دې اړه تفصیل وروسته په یوه راپور کې وړاندې کیږي. د هلمند سیمه ایز چارواکي وایي د میوان 11 په نوم په پوځي عملیاتو کې زیات وسلوال مخالفان وژل شوي دي. د ولایت مطبوعاتي دفتر مسؤول زاهد اتل پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل څلور وسلوال په کجکي ولسوالۍ کې په هوایي حمله کې وژل شوي دي. هغه په مارجا، سنګین او نادالي ولسوالیو کې هم د عملیاتو خبر ورکړ. ډېر لسنه
وسلوال مخالفین په هوایی او ځمکنیو عملیاتو کې لمنځه تللي دي، او په سنګین ولسوالۍ کې هم یو تن دښمن وژل شوی دی. او همدارنګه د دغو عملیاتو په مختلف ساحو کې شوي دي. څلوېښت کړۍ بېلابېل ډول ماینونه هم کشف او لمنځه تللي دي.
په هلمند کې جکپوري امریکایي جنرال راجر ترنر تیره اونۍ د متحدو ایالاتونو دفاع وزارت ته ویلي وو چې په هلمند کې افغان امنیتي ځواکونه د وسلوالو طالبانو پر ضد په جګړه کې پیاوړي شوي، خو وسلوال طالبان لا هم په تقریبا نیمایي هلمند واکمني لري. په ننګرهار کې د نیالګیو د ایښودلو کمپاین پیل شو. په دې کمپاین کې به چې پرون شنبه پیل شوی، د ننګرهار په مرکز او ولسوالیو کې 2 میلیونه نیالګي کېښودل شي. د ننګرهار د کرنې او اوبو لګونې او مالدارۍ رئیس رفیع الله رحیمزی پرون په جلال آباد کې وویل
د ننګرهار د کرنې ریاست تولید شوي نیالګي ټولو دولتي اداراتو ته، عامه ځایونو ته، مساجدو ته، همدارنګه پارکونو دپاره په وړیا توګه ګرانو هیوادوالو ته ورکوي.
د ننګرهار د ولایتي شورا مسؤلانو پر خلکو ژغ وکړ چې د نیالګیو په پالنه کې همکاري وکوي. د خبرونو لازاجي راډیو اوري. د پاکستان په سوات دره کې پر یو پوځي اډه پرون شنبه په انتحاري حمله کې 11 عسكر وژل شوي او 14 نور ژوبل دي. د پاکستان پوځ پرون په یو اعلامیه کې وویل چې حمله کوونکي د پوځیانو لوبغالي ته ورغلي وو او ځان یې په داسې وخت کې چې پوځیانو والیبال کوو او یو شمېر ملکي خلک یې نندارې ته راغونډ شوي وو الوزولی دی. ویل کېږي چې په حمله کې یو صاحب منصب هم وژل شوی دی. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي حمله وحشیانه بللی او ویلی دی چې په خپل هیواد کې به د تروریزم وروستی څرک له منځه یوسي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون ته وویل د سوریې په خاوره کې د ترک ځواکونو د عملیاتو هدف د تروریستي عواملو له منځه وړل دي، نه دا چې د سوریې خاوره د تل لپاره ونیسي. د ترکیې د دولتي خبري اژانس اناډولیا د راپور له مخې اردوغان پرون خپل فرانسوي ساری ته په ټلیفون کې وویل چې ترکیه د بل هیواد خاورې ته سترګې نه دي نیولې. ترکیه د جنوري په 10مه د سوریې د کوردانو د ولسي ساتنې د قیدو یا وای پی جی پر ضد هوایي او ځمکني عملیات پیل کړل. د روسیې دفاع وزارت پرون شنبه تایید کړ چې یو پوځي الوتکه په سوریه کې لویدلې او پیلوټ یې وژل شوی دی. د روسیې د دفاع وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د الوتکې پیلوټ مخکې تر دې چې الوتکه یې ولویږي له هغې ځان غورځولی، خو د هغو وسلوالو پر ضد د مقاومت په وخت کې وژل شوی چې د بشار اسد د رژیم پر ضد جنګیږي. په بیان کې ویل شوي چې ابتدایي نښې څرګندوي چې الوتکې په توغندي ویشتل شوې ده. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې ادارې چې له لندنه فعالیت کوي ویلي چې د بشار اسد د رژیم مخالفو وسلوالو په شمال ختیځ ولایت عدلب کې یو 350 الوتکه ویشتې ده. دا دوه ماشینه پوځي الوتکې د جګړې په ډګر کې د پوځي مرستو لپاره کارول کیږي چې یو پیلوټ لري. او د مسکو زرګونه اوسیدونکو پرون شنبه د حکومت له لوري په تنظیم شوي کنسرت او د مسکو زما په زړه کې دی په نوم لاریون کې ګډون وکړ. کرملین ته مخامخ د پرونی لاریون یو هدف دا و چې د ستالینګراد په جګړه کې د روسیې د بری پنځه اویایمه کلیزه ولمانځل شي. د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د ستالینګراد په جنګ کې تر 1 میلیون زیات وګړي وژل شوي وو چې د جمعې په ورځې پنځه اویایم مکلیزې په مناسبت په مراسمو کې د روسیې ولسمشر ګډون کړی و. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو خبرونې د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ څپه 12:00 اورئ. د افغانستان یو پلاوی پاکستان ته ځي چې له دغه هیواد سره خبرو ته دوام ورکړي. د افغانستان ولسمشر وایي د دولت وسلوالو مخالفانو هڅه کړې ده چې د سولې پروسه سبوتاش کړي. په نړیوالو راپورونو کې اوري چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون د اتمي وسلو په اړه د امریکا د دفاع وزارت د نوي پالیسۍ پر خپاره شوي سند انتقاد وکړ. د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو او د غرض د ژوند رنګونه اورو. زموږ شخله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونې د انټرنیټ له لارې هم اوریدل شي. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org زموږ د ویبپاڼې پته ده. تکل شوی د 4 فبروري په 9 او 10 یعنی د رواني ونې به د رواني میاشتې په 9 او 10 د کابل یو پلاوی د خبرو لپاره اسلام آباد ته لاړ شي. دا خبر په هغه ګډ بیان کې شوی چې پرون په کابل کې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو د پلاوی ترکتنې وروسته خبر شو. د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیاله تحمینه جنجوعه پرون شنبه د یو جګپوري پلاوی په مشرۍ چې د دغه هیواد د ملکی او پوځي ادارې استازي پکې شامل ول کابل ته لاړه او هلته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي مرستیال سره وکتل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ورغلی پلاوی د هغو پښتنو په اړه توضیح ورکړی چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت د عمومي ریاست مشر په مشي په اسلام آباد کې مطرح کړی وي. نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د سولي او یووالي لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل پلان غړي به راتلونکي اونۍ په اسلام آباد کې سره وګوري. په هغه ګډ بیان کې چې په کابل کې د پرونی غونډې په پای کې خبر شو ویل شوی چې پریکړه شوې چې د فبروري په 9 او 10 د افغانستان د لوري یو پلاوی اسلام آباد ته ولاړ شي. په ګډ بیان کې راغلي چې لا هم ځینې مهم موارد شته چې دواړه خواوې باید د موافقې لپاره خبري ور باندې وکړي، خو په بیان کې دا وضاحت نشته چې پر کومو ځانګړو مواردو موافقه شوي او کومې خبري لا د اختلاف وړ پاتې دي. له بل پلوه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی وایي کابل ته ورغلي پاکستانی پلاوی د هغو پښتنو په اړه توضیحات ورکړي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت د عمومي ریاست مشر په اسلام آباد کې مطرح کړي وي. مستغنی بیګا په کابل کې خبريالان ته ویلي چې پاکستان لورې تیار دی چې د مسلې د سپیناوي لپاره افغانستان سره ګډه څېړنه وکړي. هغه عمده مورد چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت پلاوی ټینګار ور باندې کاوه د هغو پښتنو او غښتنو په جواب کې توضیح و چې زموږ د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت د عمومي ریاست مشر د فبروري په لومړۍ نیټه له پاکستاني لوري سره مطرح کړی و. د پاکستاني پلاوی جواب دا و چې د ورته سپارل شوو موادو په اړه څېړنه پیل شوې، د ځینو مواردو په برخه کې پخوا هم کار شوی. هغه توضیحات یې راکړل. د هغو ګامونو په اړه چې پراتونکي کې به یې واخلي هم تشریح راکړل شوی چې د موثریت لپاره یې جزئیات څرګندول لازم نه ګڼم. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت د عمومي ریاست مشر د فبروري په اوله پاکستان ته ولاړل او وی ویل چې په کابل کې د وروستیو حملو په اړه شواهد اسلام آباد ته وړاندې کړي دي. خو په کابل کې د پاکستان سفارت د جمعې په ورځ رد کړ چې اسلام آباد د وضاحت ورکولو ژمنه کړې او صراحت یې ورکړ چې دا هم سمه نه ده چې کابل ته د پاکستاني پلاوي سفر له هغو معلوماتو سره چې د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست مشر اسلام آباد ته سپارلي ارتباط لري. د پاکستان د سفارت په خبر پاڼه کې ویل شوي چې پاکستان د ورسېدلو معلوماتو د صحت په اړه څېړنه کوي. خو احمد شکیب مستغنی پرون بیا وویل هغه وخت تېر دی چې پاکستان له هغو مواردو انکار وکړي چې د افغانستان حکومت ټینګار ورباندې لري او یوازې د افغانستان د دولت د بې اساسه ادعا په توګه یې تکذیب کړي. د پاکستان د اسوسییټډ پرس خبري اژانس په حواله د پاکستان د ملي امنیت کمیټې د جمعې په ورځ په کابل کې وروستۍ حمله وغندلې او د افغانستان حکومت یې تورن کړ چې د داسې ناسم درک له مخې چې د هغوی په وینا د ځانګړو بهرنیو اړخونو له لورې رامنځته شوی غبرګون څرګندوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند محمد فیصل پرون پر ټویټر ولیکل چې افغانستان ته وړاندیز کړی چې په کابل کې د وروستیو تروریستي حملو په اړه په څېړنه کې به همکاري وکړي او کابل ته یې په دې اړه د وضاحت ورکولو یادونه نه ده کړې. محمد فیصل لیکلي چې کابل ته یې همداراز وړاندیز کړی چې د تورونو لګولو د لوبې پر ځای په ګډه د وروستیو مرګونو حملو په اړه څېړنه وشي. محمد فیصل په یو بل ټویټ کې لیکلي چې کابل ته تللي لوړ رتبه پاکستاني پلاوي له افغانستانه غوښتنه کړې چې په خپله خاوره کې د پاکستان مخالفو تروریستانو پر ضد عمل وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان پر ټویټر لیکلی چې پلاوی یې د افغانستان پر حکومت ټینګار کړی چې د افغانستان لورته د ګډ سرحد د شې ادارې لپاره زیاتو هڅو ته اړتیا ده. په پاکستان کې د سیاسي چارو شنونکي ایمل خټک د داسې خبرو او کتنو د اغیز په اړه ازادي راډیو ته وویل
د پاکستان او د افغانستان مېسک کې کوم تاوتریخوالی دی په ای کې دومره زیاتې ناستې وشوې چې د په خیال باندې ناستو ضرورت نشته. ضرورت دې هغه د اخلاص دی، ضرورت دا دی چې هغه د جدي اقداماتو دی. د دروغ جوړې د پاره د برابرۍ تعلقات پکا دي. د پاکستان کې تر څو پورې چې د افغانستان بچی د آزاد مستقل ریاست وجود نه منلې دا تعلقات په دې طریقې نه جوړي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د استازو او پلاوو د لیدنو د لړۍ په داسې حال کې روانه ده چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی وویل خبري او پروسې د کاغذ پر مخ خبرې دي. د افغانستان ولس د پاکستان د مشخص او واضح عمل غوښتنه لري.
ستاسی پیغام ستاسی غاک
پاکستان څخه د افغانانو دا توقع اول چې پاکستان مو سره مینه وکړي، محبت به وکړي، سوله به ورته راولي، دا یو غټه اشتباه ده. ځکه چې پاکستان د تاریخ په اوږدو کې له افغانانو سره دښمني کړې ده. یعنی موږ دا چې ویلای شو د ظاهر شاه په حکومت کې چې هغه یو شاهي نظام و پاکستان ته د قبول وړ نه و، د داوود خان په حکومت کې چې هغه یو دیموکرات او جمهوری نظام و په هغه کې هم پاکستان له حکومت سره کشمکش او مشکلات درلودلو. د تریکو حکومت چې یو کمونیستي نظام و هغه هم پاکستان نه و منل. د مجاهدینو حکومت چې دا هم پاکستان برداشت نه کو. د پاکستان انجینرانو او قوي ډیپلوماټانو د طالبانو په نامه باندې دلته کار کول. هغوی ټول کمپیوټرایز سیستم د طالبانو د قواوو د دې د نظامي اډو او د دې د استخباراتو مخابراتو خطونو دا ټول راکشي هغوی کړی و د کوردوناتي اخیستي ولو.
السلام علیکم. تلالپوري ولسوالۍ تکناور د کینیا ګلدین تای سره په تماس کې مات. زمونږ د افغانستان دولت ته دا درخواست او خواهش او تقاضا د زمونږ تي چې د امدي افغانستان او د پاکستان ګوندې یعنی سپین بولدک چمن کوټه په دغه لار باندې چې د تذکیرو او کورسنا ټکنو ولې آزادانه او ریډوري دا ګولنګار به د ننګرهار خلک د ګولنګار به د صبح سرخص په خور خلک چې دلته په پاسپورت نه مور بل لکم دی ورکم ته نشه سیاټ کارتي نه تذکیره کارتي د مونږ ته ډیر زیات تکلیف او زحمت دی. څومره خلک چې زمونږ دی څومره زمونږ غاړه کوي غواړي ټول خپل ولینې دي دوستان دي یو بل نه خلاصون نشته دي. که پاسپورت مونږ سره د پاسپورت باندې زمونږ ډیر زیات دی چې لګیږي شل زره پنځل زره ول زره تل زره دغه غواړي مونږ سره پیدا کیږي نه خچ به پیدا کو مونږ دی عمل دی واخه خک به لاړ شو خته پاکستان ته لاړ شو مریض په خپل کې مریض لوي بیل جوړي معصوم لبا بیل جوړي زنانه لبا بیل جوړي سړي لبا بیل ساتي خک به حالت هسپتال کې مریض کو چې مونږ یې څه شو دي کې په زمونږ یې وایي زمږ دولت زمږ د افتقا ده او غوښتنه ده چې دې د ټیم وګړي د ټیم یو شپږ میاشتې درې میاشتې شپږ میاشتې خوشي کنه.
بلیا السلام علیکم. زه د پکتیا ولایت د پټان مسالې د مقبل څخه تاسو سره په تماس کې یم. د پکتیا ولایت د مقبل سیمو کې د پاکستاني ځواکونو او ملیشاو څخه پوسټې جوړې کړې دي. د افغانستان په خاوره کې لیدولې دي.
ستاسې پیغام ستاسې خپل نظر دی. دا د ازادي راډیو دریز نه دی.
سات و بجاو پنځلس دقیقې شوې. اوس به وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي. نیویارک ټایمز په افغانستان کې د کتاب پلورونکو د بازار پر تولیدو لیکنه خپره کړې. ورځپاڼه وایي سره له دې چې په افغانستان کې د باسوادو شمیر ډیر نه دی، خو له دې سره سره کتاب لوستونکي مخ پر زیاتېدو دي. ورځپاڼه زیاتوي افغانستان په خپله ډیره وچه او تازه میوه لري، خو بیا هم له ایران او پاکستانه ځینې میوې واردوي. ورځپاڼه زیاتوي له کلونو راهیسې د بهرنیو هیوادونو د مرستو له کبله معاشونه ډیر شوي، چې په نتیجه کې سیمه ییز صنعتونه له منځه تللي دي. خو یوازینی شی چې افغانستان له بهره نه واردوي هغه تریاک او کتابونه دي. د نیویارک ټایمز د لیکنې په دوام کې لولو، په داسې حال کې چې د کتابونو خپرونکي په ډیرو هیوادونو کې له ستونزو سره مخامخ دي. په وروستیو کې، البته په وروستیو درو کلونو کې، د افغان کتاب پلورونکو او کتاب چاپونکو کاروبار ښه شوی دی. د نیویارک ټایمز پر اساس په هرو پنځو افغانانو کې یوازې دوه تنه لوست کولی شي، خو کوم کسان چې لوست لیک کولی شي په مینه او پرلپسې ډول کتاب لولي. د ورځپاڼې په باور په یوه هیواد کې چې تشدد او ستونزې ډېرې وي، د کتاب لوستل تر ټولو ښه مصروفیت دی. ورځپاڼې د یو شمېر زیاتو پلورل کېدونکو کتابونو لکه د نصیر احمد احمدي د بغدادي پیر ناول او د زلمی خلیلزاد د استازي یادونه کړې ده. ورځپاڼه وایي چې د خلیلزاد کتاب پښتو ژباړه له چاپېدو وروسته په درو ورځو کې زر ټوکه وپلورل شو. اکسکیوز خبرونه بیا په افغانستان کې د مخدره موادو په اړه لیکنه چاپ کړې ده. د امریکایي خبرونه لیکلي چې په افغانستان کې تیر کال د تریاکو تولید له 4800 ټنو څخه 9000 ټنو ته زیات شوی دی. د خبرونه پر اساس مخدر مواد د دولت د وسلوالو مخالفانو یو مهمه عایداتي سرچینه ده. اکسکیوز په افغانستان کې د ملګرو ملتو د 2018 کال سروې ته په اشاره لیکلي، د افغانستان په 210000 هکتار مځکه کې کوکنار کرل شوی دی. د ویلسن سنټر د تحقیقاتي مرکز متخصص مایکل کوکمان نشیه ته ویلي چې د کوکنارو د کښت زیاتېدو یو بل عامل دا دی چې کروندګر هم ورڅخه زیاته ګټه ترلاسه کوي. زموږ شخله اساجي راډیو اوري. ساعت و بجې او اتلس دقیقې شوې. ولسمشر غنی وایي د دولت وسلوال مخالفان هڅه کوي چې د سولې پروسه سبوتاش کړي. ښاغلی غنی چې پرون شنبه د سولې د عالي شورا عمومي غونډې ته وینا کوله وویل، حکومت هم د جګړې د ګټلو او هم د سولې د ترلاسه کولو هڅه کوي. د موضوع تفصیل د اجمل تورمن په راپور کې.
په داسې حال کې چې کابل پروسې څو ورځو کې د مرګونو حملو شاهد و، افغان ولسمشر بیا هم د سولې خبره کوي. محمد اشرف غنی د شنبې په ورځ د سولې د عالي شورا غونډې ته په وینا کې وویل چې حکومت د سولې د خبرو لپاره قوي اراده لري، خو نوموړی د طالبانو وروستیو حملو ته په اشارې سره وایي هغوی د سولې د پروسې د سبوتاژولو هڅه کوي.
دی وی د سولې په برخه کې زموږ نیت قوي شوی، کمزوري شوی نه دی. زموږ ضعف په دا وی چې د دښمن د طرحې تابع وګرځو. د دښمن طرح دا ده چې د سولې عالي شورا بې اعتبار شي او زموږ نیت تر پوښتنې لاندې راشي چې دې ته ملت اجازه نه ورکوي. افغان ولسمشر ټینګار کوي چې د سولې د پروسې هدف د لارې نقشه او پړاوونه باید روښانه شي. نوموړی د غشان د سولې غوښتونکو او جنگ غوښتونکو طالبانو ترمنځ په توپیر کولو ټینګار کوي. خاغلی غنی د کابل د جمهوریت روختون مخې ته موټر بم حمله په امریکا کې د سپتمبر 12 نیټې له پیښې سره برابر غني. د دې خبره هڅې روانې دي چې افغانستان د ترهګرۍ په نړیوال مرکز بدل شي، هغه هڅې چې په وینای ناکامې شوي او ناکامې بشي. نوموړی وویل د سولې د ژمنې معنا دا نه ده چې آرام وي او غچ وانخلي.
ولسمشر په داسې حال کې جګړه د حل لار نه ګڼي او پر سوله ټینګار کوي چې مخکې تر دې د افغانستان د جمهوریت ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ویلي و چې طالبان له سری کرخې تیر شوي او تر دې وروسته به سوله د جګړې له لارې ترلاسه کړي. د سولې په اړه خبرې داسې مهال کېږي چې له تیرو دوو اونیو راهیسې د کابل په انتر کانتینینټال هوټل د سولې د عالي شورا دفتر ته څیرمه د جمهوریت روغتون مخې ته او د 111 نمبر فرقې د یو کنډک په جزوتام په حملو کې له 130 زیات کسان ووژل شول او په سلګونو نور ټپیان شول. په ورته وخت کې د سولې د عالي شورا رئیس محمد کریم خلیلی جوړې شوې غونډې ته وویل چې که څه هم له طالبانو سره د سولې رسمي یا غیر رسمي خبرې نه دي پیل شوي، خو د دغې شورا دفتر ته څیرمه حمله له سولې سره د مخالفینو د دښمنۍ ښکارندویي کوي. دی وایي د سولې مخالفینو په بېلابېلو ډولونو خوځښتونه پیل کړي تر څو خلک ناهیلي او د سولې په پروسه بدبینه شي، چې تر ټولو ښکاره بېلګه یې د ملالۍ واټ پیښه ده.
شهید است که ما شاهد بودیم.
خو مخکې تر دې نوموړي ویلي ول چې له مخالفینو سره د سولې غیر رسمي خبرې پیل شوې دي. خاغلی خلیلی وایي چې د پولیسو پولیکو او محاکمو کې یو شمیر ستونزې د دې لامل شوي چې خلک د وسلوالو مخالفینو له لیکو سره یو ځای شي. په ورته وخت کې یو شمیر افغان سیاسي کارپوهان له دې ډلې بشیر بیژن وایي حکومت لا هم د سولې او جګړې په وړاندې څرګند او متداوم دریس نه لري او تر ډیره د قضیو په وړاندې خبرګون ښیي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ورسته لدی چې فیسبوک د جنوري په میاشت کې یو لړ تغیرات راوستل، د دې ټولنیزې شبکې کارونکي په دې ویبپاڼه کې تر پخوا لږ وخت تیروي. د ویډیو د ښکارولو، د وخت د لنډولو په شان اقداماتو په دې شبکه کې د خلکو د وخت تیرولو اندازه په سلو کې 15 کړې. په بله شبه اوس فیسبوک د ورځې 500 میلیون ساعت لږ لیدل کیږي. خو فیسبوک وایي چې له دې سره سره چې اوس په فیسبوک کې خلک تر پخوا لږ وخت تیروي، نتیجې تر توقع ښې دي. د فیسبوک اجرایي رئیس مارک زوکربرګ وایي لومړیتوب یې دې ته ورکړی چې د فیسبوک کاروونکي له دې شبکې څخه په استفادې په خپل منځ کې شخصي خبرو اترو ته وهڅوي. د همداراز ویل له یو بل سره د خلکو له ارتباطاتو او تماسونو سره مرسته تر دې مهمه ده چې دوی زیات وخت په فیسبوک کې تیر کړي. په تیر جنوري میاشت کې فیسبوک وویل چې د خبرونو په پرتلبه هغو پوسټونو ته لومړیتوب ورکړي چې د کورنیو او دوستانو ترمنځ وي. د شبکې دغه راز ویلي چې رسمي او خبری مطالبو ته به موقع نه ورکوي چې تر ډیرو خلکو پورې ورسیږي. فیسبوک د اعلانونو له درکه ډیری پیسې ګټي. د دې ویبپاڼې د مسؤلانو په وینا له دې درکه یې تیر کال عواید په سلو کې 40 زیات شول او 40 میلیارد ډالرو ته ورسېدل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون شنبه د اتمي وسلو په اړه د امریکا د دفاع وزارت د نوي پالیسۍ پر خپره شوي سند سخت انتقاد وکړ. د امریکا دفاع وزارت تر دې یوه ورځ مخکې هوډ څرګند کړ چې د روسیې له لوري د زیاتېدونکو ګواښونو په غبرګون کې غواړي چې خپل اتمي وسلتون نوی کړي او د ټیټې کچې نوي اتمي وسلې جوړ کړي. تفصیل فرشته جلال زیاوروي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې د امریکا د دفاع وزارت د دې پلان لامل مایوسي څرګنده کړه او ویل چې خبر شوی سند د روسیې ضد او د مخاصمې اچونکې دی. د امریکا د متحدو ایالاتو د اټمي پروګرامونو وضعیت ته بیا کتنه په نوم په رپورت کې چې د جمعې په ورځ خبر شو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تر واکمنۍ لاندې د امریکا د دفاع وزارت پر هغو پلانونو خبري شوې چې د اټمي وسلو په ارتباط یې لري. په رپورت کې ویل شوی چې د امریکا متحده ایالات د روسیې له لوري د زیاتېدونکو ګواښونو په خبرګون کې غواړي چې خپل اټمي وسلتون نوی کړي او د ټیټې کچې نوي اټمي وسلې جوړې کړي. دا له 2010 میلادي کال راهیسې اول وار دی چې د امریکا پوځ په راتلونکو لسیزو کې د اټمي حملو د ګواښ په اړه خپل لیدلوری بیانوي. د امریکا د دفاع وزارت مرستیال پاتریک شانهان د جمعې په ورځ په دې اړه خبري اعلان ته په واشنگتن کې وویل
د سړی
جګړې له ختم راهیسې د امریکا متحدو ایالاتو په دې لپاره چې د اټومي وسلو شمیر او رول کم شي کار کړی، خو داسې معلومیږي چې له هغې بیا کتنې راهیسې چې په 2010 کال کې شوې وه نړۍ تغییر کړی دی. له ستونزو او پیچلو امنیتي مسایلو ډک چاپیریال د دې تقاضا لري چې د دفاعي قوت د زیاتولو لپاره ثابت ګامونه پورته شي. دا نوې کتنه د نن ورځې د امنیتي ګواښونو ځواب وایي. د اټومي دفاع ستراتیژي هم پکې سکنل شوې او د اغیزمنې دفاع انعطاف منونکي قابلیتونه هم پکې شامل شوي دي. د امریکا دفاع وزارت د اټومي پروګرامونو په بیا کتنه کې چې په 15 مخونو کې خپره شوې ویل شوي چې د ټیټې کچې اټومي وسلو جوړولو او د اټومي وسلو د زیرمتون د نوي کولو پلان د روسیې د ستراتیژیو د هغه هیواد د باورونو د ماهیت او د روسیې د هغو هڅو ځواب دی چې په وروستیو کلونو کې د خپلو پوځي قابلیتونو د پراخولو لپاره کړي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې په ځانګړي ډول پر دې سخت نیوکه شوې چې امریکا غواړي د ټیټې کچې اټومي وسلې جوړ کړي او ویلي دي چې د امریکا دا کار به حتی د ټیټې کچې په جګړو کې د اټومي مزایلو د استعمال لاره جوړه کړي. خو د امریکا دفاع وزیر اټومي پروګرامونو ته بیا کتنه په نوم رپورټ کې لیکلي چې روسیې ته باید قناعت ورکړ سي چې حتی که په محدود ډول په اروپا کې د اټومي حملې ګواښ پیش کړي، داسې ناوړه به یې به پریکړي چې د منلو وړ به نه وي. د امریکا دفاع وزیر په دې رپورټ کې د شمالي کوریا، ایران او چین په اړه هم د متحدو ایالاتو اندېښنې ذکر کړې دي.
دا هم د دې خبرې مجلې د ځینو مهمو خبرونو سرټکی یو تل بیا. ټاکل شوې ده چې د فبروري په 9 او 10 د کابل یو پلاوی د خبرو لپاره اسلام آباد ته ولاړ شي. د هلمند سیمه ییز چارواکي وایي د میوند یولس په نوم په پوځي عملیاتو کې زیات وسلوال مخالفان وژل شوي دي. د ولایت د مطبوعاتي دفتر مسؤول زاهد اتل پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل څلور وسلوال په کجکي ولسوالۍ کې په هوایي حمله کې وژل شوي دي. هغه په مارجه، سنگین او نادالي ولسوالۍ کې هم د عملیاتو راپور ورکړ. په ننګرهار کې د نیالګیو د ایښودلو کمپاین پیل شوی دی. په دې کمپاین کې به چې پرون شنبه پیل شو د ننګرهار په مرکز او ولسوالیو کې 2 میلیونه نیالګي کېښودل شي. د پاکستان په سواد دره کې پر یوه پوځي اډه پرون شنبه په انتحاري حمله کې 11 عسکر وژل شوي او 14 نور ژوبل دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون ته وویل چې د سوریې په خاوره کې د ترک ځواکونو د عملیاتو هدف د تروریستي عواملو له منځه وړل دي، نه دا چې د سوریې خاوره د تل لپاره ونیسي. د ازادي راډیو خبرونې د ماښام تر او بجو دوام کوي. اوس هم د ژوند رنګونه
تاسو نوم راته وای؟
زما نوم حاجی علی دی.
کله کاروبار پر راته وای چې څه کوي؟
مونږه زرګری کوو، خپل فروشي لرو.
ډېر ښه. څنګه ته زرګری کیسه درته نه پخوانه پاتې ده؟ تاسو و شروع کړی دا سره خپل
نه پخوانه یې پاتې ده.
خلار تاسو پخوانه زرګران اسې؟
او زرګری.
ښه ډېر ښه. څنګه دې تل فروشي د سترو زرو کاروبار خدا خوشاله استې؟
خدا شکر دی. بس نن سبا کار زمونږ روان دي، دل پر چې واده او نمزتی ډیر نن سبا اته دي.
څنګه تاسو دا سره چې خرڅوي مثلا خپلای جوړوي که تاسو راوړی بل ځای؟
نه مونږ دلته جوړو، دوبۍ نه راوړو، پاکستان هم راځي. وختي پاکستان راتلو، نن سبا دونه نه راځي، دوبۍ نه راځي او ټول کارخانه هم دلته استعمال ته جوړي.
او یعنی که یو څوک کوم ډیزاین درته راوړي تاسو فرمایش درته کې تاسو ورته جوړوي؟
کی یو دوه ورځ کې څنګه ډیزاین تاسو غواړي، یعنی انټرنیټ تم ګوري یا ځان کوم ډیزاین تاسو باسي موږ جوړو درته. مصری، الجزائری، سنگاپوري، بحرین، عرب، ایرانی، دغه سره دي.
او بیا دا ټول کې کم سره ډیر قیمتي چې دي؟ ټول نه او ډیر
سره دي. مصریم دي، الجزائریم دي، ټول نه ګران.
مثلا دا تل ډیر قیمتي دا نور نه نسبت دي. مثلا دا څه خاصیت لري، څه خوبي لري چې دا نور نه دي؟
څه فرق نه لري، صرف ډیزاین باندې فرق شته. لاس کار دی او ماشين کار دی. لاس کار شي لګو شي چې مصری دي او الجزائری دي، چې نن سبا ډیر چلی.
او یعنی مثلا یو د تلاو سیټ چې کنه تر ټولو نه چټیر قیمت ده، ډیر وزن لري، د څو به مثلا په افغاني
کابل کې لاس لک یو لاس لک روپو پورې شته. خو تاسو چې بیا ډر بر کې بیا ډر باندې کوم خو کوم سونه چې غوړې ما غمر جوړي.
او در سره سره چې مثلا تاسو خو کور میرمنو لپاره مړې څنګه هغه ته نوې نوې ډیزاین نه چرازي وړې ک سره خم ده؟
نه زرګران کورنۍ چې دي دونه سره باندې علاقه نه لري، څنګه چې زمونږ خپل دي. بس کله واده ته چې زو بیا لګ لګو
دبیت دکان ترولی
او خاص علاقه نلری کود
خاص زرگران یعنی خپل دی نه خوخی نور خلق
نور خلق خوخی خو زمون کورولا نه خوخی در طول زرگران
نور خلق لمسه یو خپل کورولا نه خوخی شاید علت دای چې تاسو زرگری کوی ډیر سرو زرو سره کاروبار لري تاسو زړه کور کې مېرمن زړه په وهلې ځکه نو خوخی
هم د سری او
بس ډیر زیاته من نه ختم خپل کار کې هم د بریالي لره
خیر سي ژوند دې سي
دا هم د ژوند یو بل رنگو د ازادي رادیو خبرونه د سهار له بجو د ماشام تر او بجو په منځنۍ صفه 12.5 نیوي اف ام 3.5 صفه دوام کوي په یاد لري د اتو بجو په خبرونه کې 2:19 پروګرامونه لرو حقیقت سره او تاندې څنګه اوس بل خبري مجله جاوید نعیمی وړاندې کوي
تشکر